السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو زمونږه غله ازادي رادیو اوري. په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا د سنا جرګې مخکخ جمهوری غوښتونکي غړي جان مکن ویلي د افغانستان په اړه ډونالد ټرمپ د اداري ستراتیژي به کامیابه وي. د همداراز په پاکستان کې د حقانی شبکې د پټنځایونو د موجودیت په اړه هم جدي اندېښنه ښودلې ده. مهم مطالب هم لرو د پروګرام په دوی منیمای کې دوه اونیزي خبرونه تاسو ته لرو. لمړی د انصاف فلټه کې او بیا ورک شوی ځان خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمه او نړۍ په خبرونو کې چې ورسته ملالې بشیر وای او ری په بغداد کې نن په یو موټر بم چاودنه کې شل کسان وژل شوی او اتیا نور ټپیان دي. روسي چارواکي وای د خونړی توپان لکبل په موسکو او شاوخوا سیمو کې د وژل شویو کسانو شمیر 1400 ته زیات شوی دی. تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه اکرام الله اکرام وای.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغه نیول شوی ایرانی پاړه چې له داعش سره په همکارۍ تورن دی پلټنې جریان لري. له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې د کابینې د ټولو غړي او شتمنۍ او پانګې ثبت کړې دي او د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د خوږیانوی ولسوال له یوې انتحاري حملې څخه روغ وتلی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغه نیول شوی ایرانی پاړه چې له داعش سره په همکارۍ تورن دی پلټنې جریان لري. د دغه وزارت سرپرست وایي نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې که تورست د هر هیواد وي بیا هم تورست دی.
د دغه نیول شوی کس پاړه چې خپل ځان ایرانی ته به معرفي کړی دی موږ څېړنې پیل کړې دي چې دغه کس په تورستي ډلو پورې تړاو لري که نه. تورست تورست دی هغه که د هر هیواد وي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ایران د سفارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه د افغان حکومت د پلټنو له ترسره کېدو وړاندې څه نشي ویلی. تېره ورځ د ننګرهار پولیسو د یو ایراني او یو پاکستاني ته به په ګډون د یولسو داعشیانو د نیولو خبر ورکړی دی. له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې د کابینې د ټولو غړو شتمنۍ او پانګې ثبت کړې. د دغه ادارې مرستیال امین خورمجي نن په یو خبري ناسته کې وویل چې په دې اړه به د معلوماتو له راټولولو وروسته د هر شخص د پانګې په اړه معلومات خپاره کړي.
در حکومت وحدت
د ملي یوالي د حکومت د کابینې د غړو شتمنۍ موصل په سلو کې ثبت کړي ده. خو د ټولو پاړه چیرنې کوو کله چې د شتمنۍ د ثبت په مسله کې ستونزه پیدا شوه مونږ به اړوند ادارو ته معرفي کړو.
اول فساد سره د مبارزې یو شمیر ټولنې انتقاد کوي او وایي چې د مسولینو د پانګې او شتمنۍ د ثبت مسله په شفاف ډول نشي ترسره کیدی ځکه د دوی په وینا مسولین خپل شتمنۍ کمی ثبتوي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د خوږیانوی ولسوال له یوې انتحاري حملې څخه روغ ووت. د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي د خوږیانوی ولسوالۍ په سرې کلا سیمه کې نن سه شنبه شاوخوا 10:30 بجې یو انتحاري حمله کوونکي د موټر په وسیله د خوږیانو د ولسوال جزلمی په موټر انتحاري حمله کړې ده. د ولایت د ویانا تاولا خوږیانی په خبره په دې پیښه کې یوازې حمله کوونکي وژل شوي او بل چاته کوم زیان نه دی اوښتی. خو بلخوا د خوږیانوی ولسوالۍ د سیمه ییز روغتون یو ډاکټر د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځای څخه ورته 15 زخمیان ورول شوی چې درې پکې ماشومان دي. او د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت په چوری ولسوالۍ کې د پولیسو او ملي اردو په خپل منځي شخړه کې دوه پولیس او یو د ملي اردو سرتیر وژل شوی دي. دغه ولایت دولتي شورا مرستیال نور محمد حقمل نن سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه شخړه تیر ورځ ناوخته د موټرو پر تیز چلونې د لفظي شخړې نه وروسته رامنځته شوې ده. د په خبره په دغه شخړه کې درې پولیس او دوه د ملي اردو سرتیر ټپیان شوی دي. خو په سیمه کې د پیښي وایي شاهد د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې درې ملي پولیس او دوه د ملي اردو سرتیري وژل شوي او درې ملي پولیس او دوه د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې دغه ولایت امنیتي چارواکي په دې اړه ناخبري ښیي خو وایي چې دوی په دې اړه پلټنې کوي. کورنۍ خبرونه پای ته ورسېدل. د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په بغداد کې نن په موټر بم چاودنه کې شل کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان شوي دي. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش د هغې حملې مسؤلیت ومانه چې تېره شپه یې د عراق په پلازمینه کې 14 کسان وژل او 30 نور یې ټپیان کړل. یو څو ساعته وروسته په کرخ ولسوالۍ کې یوې بلې چاودنې اووه کسان وژل او 30 یې ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. داعش د عراق شیعه اکثریت غیر مسلمانان ګڼي او ډیری وختونه حملې پر کوي. مصر له روسیې غوښته چې د اسلامي دولت سخت دریز ډلې پر وړاندې په جګړه کې ورسره مرسته وکړي چې په دغه هیواد کې خونړۍ حمله کړې دي. د مصر او روسیې لوړپوړو چارواکو د دوشنبه په ورځ په قاهره کې سره ولیدل. مصر د لیبیا په ختیځ کې د سخت دریز پر روزنیز مرکزونو هوایي حمله کوي او دا وروسته له هغه چې د تیرې جمعې په ورځ پر عیسوي مذهبو په حمله کې 9 کسان وژل شول. داعش ډلې د دې مسؤلیت منلی دی. د مصر حکومتي ځواکونه په سینا ټاپو وزمه کې له داعش جنګیالیو سره لاس او ګریوان دي. دغه ډلې د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې د هغې چاودنې مسؤلیت ومانه چې یوه روسي الوتکه یې نسکوره کړه او 224 مسافر یې وژل. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکري په قاهره کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ګډه خبرې غونډه کې د دوشنبه په ورځ وویل چې موږ هیله لرو روسیه به تر خپله وسه هڅه وکړي چې له موږ سره په ګډه د تروریزم له منځه وړلو لپاره کار وکړي. روسي چارواکي وایي د خونړۍ توپان له کبله په مسکو او شاوخوا سیمو کې د وژل سوي کسانو شمیر 14 ته لوړ سو. د پلټونکي کمیټې ویاندي سویتلانا پترینکو نن وویل چې دغه توپان په مسکو کې 11 کسان وژلي دي. د مسکو والي اندري ویروبیوف وویل چې د مسکو په شاوخوا سیمه کې د یوه کوچني په ګډون 15 کسان وژل سوي دي. دغه توپان د دوشنبه په ماښام راغلی او په نتیجه کې برق قطه سوی دی. ځای خلکو ته د چارواکو لخوا سم خبرداری نه و ورکړل سوی. د مسکو سیمې د روغتیا ادارې رئیس الکسی خریپون نن وویل چې 178 کسان روغتیایی مرسته غواړي او 108 کسان د توپان له کبله ټپیان سوي دي او د 22 کوچنیانو په ګډون بستر دي. د قرغیزستان پخوانی صدر اعظم ایګور خودینوف د اداري فساد په تور محاکمه کیږي. دا خبره نن د قرغیزستان د لوی څارنوال دفتر وکړه. دغه هیواد د ملي امنیت دولتي کمیټې په یوه جلا اعلامیه کې ویلي چې خودینوف د اقتصاد او سوداګرۍ پر پخوانی وزیر عاقل بیگ یا پاروف او پر یو شمیر نورو کسانو تور دی چې د 2.9 میلیونه ډالرو دولتي بودیجه بې ځایه کارولې چې په 2009 کال کې باید د زراعت په برخه کې پر پروژو مصرف سوی وای. خودینوف او یا پاروف اوس مهال د بیربول په نوم ګوند وکیلان دي او دغه ګوند د واکمن ائتلاف برخه دی. خودینوف له 2009 کال څخه تر 2009 کال پورې د قرغیزستان صدر اعظم و او په 2010 کال کې د پراخو لاریونو په نتیجه کې له دندې ګوښه سو او بیلاروس ته وتښتید. د دغه مودې پر مهال یا پاروف د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر و. په واکمن ائتلاف کې دوه نور ګوندونه هم د اداري فساد له تورونو سره مخامخ دي. د سیاسي مخالف ګوند اتاماکین پر مشر عمر بیک تیکی بایف او د ګوند پر نور چارواکو هم په دې وروستیو کې د اداري فساد تورونه لګیدلی دي. او د پاناما په خوانی مستبد ولسمشر مانوئل نوریگا د 83 کلونو په عمر کې د دماغ له عملیات وروسته مړ شو. د پاناما ولسمشر جوان واریلا دا اعلان په ټویټر کې د دوشنبه په ماښام وکړ. د نوریگا کورنۍ ته نږدې کسانو د دمړینې تایید کړې ده. دغه سرچینې اجازه نه درلوده چې نوم یې واخیستل سي. د خبرونو پای
د سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. هغه مخکې مهم د افغانستان مهم خبرونه واوریدل. د دوړه خبرونه د ازادي رادیو په ویب سایت www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورې چې د امریکا سنا جرګې مخکښ غړي سناتور جان مکین چې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس هم دی ویلي په پاکستان کې د حقانی شبکې پټنځایونه لوی ستونزه ده.
The big problem of the Haqqani network having sanctuary in Pakistan, a country with nuclear weapons, is a huge issue.
د تازه د استرالیا له ای بی سی ټلویزیون سره په دې اړه مرکه کړې ده. نای د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وی اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې لا هم ګڼ شمیر افغان خبریالان زیاتې ستونزې لري.
نوی سلنه خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی په پروسه کې خپل کار ستونزمن ګڼي.
د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت نن د کلیوالي شوراګانو د پراختیا له رئیسانو سره د نږدې 200 میلیون ډالرو په ارزښت تړونونه افغانۍ او په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل.
250 پروژې یو سلو 98 میلیونه او 6,953 افغانۍ په ارزښت د زراعت د اوبو د مدیریت په برخه کې د انکشافي شوراګانو سره امضا کړل.
وخت د ماسپخین 2 بجې او 10 دقیقې شوې راځو لومړی مطلب ته. مخکخ جمهوری غوښتون کې سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکنوي د افغانستان په اړه د ډونالد ټرمپ د ادارې ستراتیژي به کامیاب وي. هغه د استرالیا له ای بی سی ټلویزیون سره په دې اړه تازه مرکه کړې ده. سناتور مکن په پاکستان کې د حقانی شبکې د پناځایونو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا د جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر او مخکخ جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکینوی د باور لري چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ امنیتي سلاکاران د افغانستان په اړه داسې ستراتیژي جوړوي چې کامیابۍ ته به ورسیږي. جان مکین له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې پر خپلو امنیتي سلاکارانو پوره باور لري.
I believe that this national security team that is around the president
دی وای ز باور لرم چې د ملي امنیت دا ټیم چې د ولسمشر په شاوخوا کې دی چې په هغه کې جنرال مکماستر، جنرال کیلی او جنرال ماتیس شامل دي داسې ستراتیژي جوړوي چې هدف یې کامیابی ده. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان او یو شمېر نورو پوځي قومندانانو ولسمشر ټرمپ ته پیشنهاد کړی چې په افغانستان کې د جګړې د پټپولاړ حالت د ماتولو لپاره څو زره نور سرتیري د هیواد ته واستوي. سپینه ماڼۍ وایي افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو مسأله د دې هیواد په باب د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې څېړل کیږي. سناتور جان مکین د افغانستان په اړه د پخوانی ولسمشر بارک اوباما پر ستراتیژي انتقاد وکړ چې د نوموړي په خبره د بریالیتوب لپاره نه بلکې لماتې څخه د مخنیوي په هدف جوړه شوې و. هغه زیاته کړه چې بارک اوباما په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو خبره کوله له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو اعلانونه هم کول. دې ته په پام سره چې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې پاکستان پر خپل خوره د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد جدي ګامونه نه اخلي، سناتور مکین وایي دا یو لوی ستونزه ده چې امریکا ورسره مخ ده.
The big problem of the Haqqani network having sanctuary in Pakistan.
دا وی لوستونځه حقانی شبکه ده چې په اټومي وسلو لرونکو پاکستان کې خوندې پناځایونه لري. دا یو لوی مسأله ده ځکه تر کومه چې ستاسو دښمن خوندې پټنځایونه ولري ماتول سخت کار ده. د امریکا د جمهوریت غوښتونکي سناتور د افغان ځواکونو د مرګجوب له زیاتوالي ته په اشاره ویل موږ په داسې وخت کې له افغانستان څخه سرتیری وستل چې د داسې زیانونو د رامنځته کېدو خطرونه لرل.
د جان مکین د وروستیو څرګندونو په اړه مو واورېدل. هغه وویل چې په پاکستان کې د حقانی شبکې پټنځایونه یوه لویه ستونزه ده. هغه همدارس د افغانستان په اړه وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي د هیواد په اړه به هرومرو کامیاب وي. اوس هم راځو په همدې اړه باندې یوې بلې موضوع ته. افغان حکومت وایي د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اړتیا ده څو د امریکا او نړیوالې ټولنې له لوري په پاکستان فشارونه زیات کړای شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل دا سرګندونی په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره د امریکا د سنا جرګې د یو مخکخ غړي تر غوښتنې وروسته مطرح کړي. د امریکا د کانګرس یو مخکخ غړي ادم کنیزنګر تازه له ولسمشر ډونالد ټرمپ غوښتي چې په پاکستان کې د تروریستانو په پټنځایونو بمباري وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هم له ډیورنډ فرضي کرښې اخوا د تروریستانو پر ضد اقدامات ستایي او په افغانستان کې د جګړې په کمولو لکه اغیزمن بولی. رحمت الله افغان په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او د کابل په سټوډیو کې ده.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي دا چې له تروریزم سره مبارزه د امریکا او افغان حکومت ګډ هدف دی، نو اړتیا ده چې په پاکستان فشارونه زیات سي څو د تروریزم له ملاتړ څخه لاس واخلي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې یو امریکایي سناتور له تروریزم سره د جدي مبارزې په برخه کې په پاکستان کې د تروریستانو په مرکزونو د حملو خبره مطرح کړې ده. ښاغلي فیصل د سه شنبې په ورځ په ازادي راډیو ته وویل پاکستان اوس هم له تروریزم ملاتړ کوي او اړتیا ده چې په دغه هیواد کې د تروریزم پر وړاندې جدي اقدامات وسي.
تا زمانی که پناهگاه های امن تروریستان در پاکستان موجود باشه و حکومت پاکستان حامی تروریسم باشه، ما نمیتونیم که در افغانستان و در منطقه به هدف خود که محو تروریسم است برسیم. این ضرورت است که به اینا کار شه و فشارهای امریکا و جامعه جهانی در کل اهمیت بسیار خاص و عمده دارن تا در این بحث ما پیشرفت بیشتر داشته باشیم.
دا سرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس یو مخکښ غړي ادم کنیزینګر له خپل حکومت غوښتي چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د مداخلې د مخنیوي لپاره په دغه هیواد باندې د هوایي حملو په ګډون له هر ډول فشار څخه دریغ ونه کړي. نوموړي له ولسمشر ټرمپ غوښتنه کړې چې یو ځل بیا په پاکستان کې هوایي حملې پیل کړي او په دغه هیواد کې هغه سیمې په نښه کړي چې د تروریستانو ځالې پکې دي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه د امریکایي سناتور غوښتنه پر ځای بولي او وایي که له دغه غوښتنې سره سم امریکا اقدام وکړي په افغانستان کې به جګړې راکمې سي. د دغه جرګې د دفاعي او کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کېدلی شي چې د افغانستان پر جنګ باندې ډېر اغېز وکړي او د افغانستان جنګ کمزوری شي او د طالبانو دلته بودباش او د طالبانو فعالیت کم شي او دا د افغانستان لپاره او د افغانستان د حکومت لپاره یو خوشبخته خبر دی او که چیرې عملي وشي دا د افغانستان لپاره ډېر په ګټه دی او د پاکستان لپاره به ډېر فرجاني.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې ویلي و چې افغانستان له پاکستان سره په یوې اعلان شوې جګړه کې ښکېل ده او روانه جګړه د دواړو حکومتونو ترمنځ جګړه ده. له بل لوري د افغان حکومت اوسني او پخوانیو چارواکو هم ویلي و چې د تروریزم ځالې لپاره ډیورنډ کرښې اخوا په پاکستان کې دي او له تروریزم نړیوالې ټولنې یې غوښتنه کړې وه چې په پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړ څخه لاس په سر سي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادرخان کټوازی وایي چې په افغانستان کې د جګړې یو د دوام یو عامل پاکستان دی.
نو که چیرې دغه ترګر وزالي په نخښه کې زه فکر کوم چې پاکستان دې ته مجبوریږي چې هغه طالبان دې ته واسوي او چې هغه خبرو ته کینی او دا به یو څه مثبت اخیری.
په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو خالد سادات وایي د امریکا او پاکستان اړیکې وروسته له هغې خړې پړې شوې چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل سو. د هغه په وینا که امریکا له ډیورنډ کرښې هاخوا په پاکستان کې د تروریستانو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي نو په خبره یې په افغانستان او سیمه کې به جګړه راکمه سي او شته ستونزې به یوې خواته سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږ نوې مندنې چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو یوې موضوع ته چې د خبرلانو د اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه باندې ده. نه یې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي د حکومت له ژمنو سره سره بیا هم افغان خبریالان تر ډیره ځایه اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او پر وړاندې تاوتریخوالی هم شته. د نایي ادارې په دې اړه یو سروې هم کړې ده. زموږ خبریال خان محمد سیند د موضوع په هکله د نایي د ادارې له اجرایه رئیس مجیب خلوتګر سره مرکه کړې.
خلوتګر صاحب، تاسو اطلاعاتو ته د لاسرسی په حق له یو سروې کړې، دا سروې په کومو ځایونو کې ترسره کړې؟
دا سروې په 14 ولایتونو کې انجام شوې ده، په بدخشان، بغلان، کاپیسا، کابل، پروان، لنګرهار، لغمان، بلخ، سمنګان، قندهار او هرات ولایتونو کې ترسره شوې.
د دې نتیجه څه شوه؟
به هر لس خبریال نه خبریال اطلاعات و تا ده لسرسی پا پروسه که هیتون دلی دا پا ده ما نه نوی سله نه خبریالان اطلاعات و تا لسرسی پا پروسه که اختل کار استونجمن گینی.
خلوتگر سب افغان چارواکو اختل ویلی چه دغه قانون دغه طرح مقرره چه دوی تصویب کرده باید جدی ونیسی خبریالانو تا و رسنیو تا اطلاعات پر وقت ور کردی. وس سه فکر کوی چه دغه فعالیتون کمزوری ندی؟
فکر کوم ځینې مسائل د ملي وحدت په دولت کې ترسره شوې ده. یو مسله دا ده اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون توشیح شوی ده. خو ستونزه دا ده چې خبریالان وایي دا یو سمبولي مسائل ترسره شوی ده، خو د حکومت په دننه کې یو اراده نشته به اطلاعاتو ته په لاسرسۍ کې. زمونږ د سروې پایله همدارنګه داسې ده، خبریالان ویلي دي چې دوی تهدیدېږي کله چې اگر تحقیقی گزارشونه یا رپورتونه چمتو کوي. په دې معنا سه دولت یا حکومت خپل دوی نه غواړي سه د اطلاعاتو اگر آزاد یا مستقل چرخش شده اگر جریان شده په افغانستان کې رامنځته.
جناب خلوتګر صاحب، دغه نتیجه به تاسو دولتي مسؤول ادارو ته وسپاره او تاکید به پی وکړي چې په دې سکه اسانتیاوي برابري کې خبري اعلان وته.
وړاندیزونه د رسنیو له لارې عام بیان شوی ده. حکومت باید خپل اراده یو ځل بیا د اطلاعاتو د لاسرسۍ په برخه کې د قوانینو پر بنسټ اعلان وکړي. بله مسله دا ده چې هغه تاوتریخوالی قضایه څه ده د خبریالانو بریالۍ په ساحه کې، هغه قضایه باید د حکومت له لارې وڅېړل سي، خصوصا دغه قضایه چې خشونت یا تاوتریخوالی
خلوتګر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې تاوتریخوالی یا خشونت ته اشاره وکړه. سره له دې چې افغان چارواکي وایي د دې مخه به ونیسي، لیکن تاسو شاهد استئ چې په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت په راډیو ټلویزیون یو حمله وشوه، ستاسو خبرګون څه دی په دې حصه کې؟
یو دا دا محلی حکومت عد اقل دری ورځ نه مخکې د حملې نه د استخبارات لخوا نه معلومات ترلاسه کړي دي د داعش لخوا نه حمله کېږي، خو متاسفانه دوی هیڅ نو اقدام په دې اړه نه دي کړي. دغه کسان چې شهیدان شوي دي، څلور کسان، دوی هغه تیپ رتبه مامورین وو. نو کله چې دولت یا حکومت ادعا کوي چې دوی غواړي د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی متوقف کړي، زه فکر کوم دا یو روښانه نښه ده چې دوی نه غواړي کار وکړي. زموږ غوښتنه همدارنګه دا ده چې دغه مسله د جمهوري ریاست لخوا نه وڅېړل شي، او هغه کسان چې په دغه نیمګړتیا ښکېل دي دوی باید محکمې ته وسپاري.
نایا د آزاد رسنۍ د ملاتړ ادارې د اجرایه رئیس مجیب خلوتګر څرګندونې مو واورېدې چې ویل یې یوه تازه سروې دغه ادارې کړې ده په څو ولایتونو کې له خبریالانو سره خبرې کړې دي. د دوی د خبرو په استناد دا ویل شوي دي چې خبریالان نوي په سلو کې خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، که څه هم افغان حکومت په دې برخه کې واضح قانون جوړ کړی دی، خو بیا هم اطلاعاتو ته لاسرسی محدود دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا د وزیر او یو شمېر کلیوالي پرمختیایي شوراګانو ترمنځ د نږدې 200 میلیون افغانیو په ارزښت د 250 پروژو تړونونه لاسلیک شول. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سې شنبې په ورځ د یادو تړونونو د لاسلیک په غونډه کې ویل دغه پروژې د کرنې او اوبو د مدیریت په برخه کې دي چې په 14 ولایتونو کې پلي کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر وای دغه 250 پروژې د همغږي دفتر ته سارنې لاندې د خلکو په لس لنې ونډې اخیستو سره د کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې پلي کیږي. نصیر احمد دورانی د سه شنبې په ورځ د پروژو د تړونونو د لاسلیک په غونډه کې وویل چې تر ډیره دغه پروژې د کرنې او د اوبو د مدیریت په برخه کې دي.
نننی پروګرام کې به 250 پروژې د یو سلو 90 میلیون او 600,000 او 350 افغانۍ په ارزش د زراعت د اوبو د مدیریت په برخه کې د انکشافي شوراګانو سره امضا کوو.
په هغه ولایتونو کې چې دغه پروژې په کې پلي کیږي، لوګر، بغلان، سمنګان، غزنی، پروان، فاریاب، کاپیسا، ننګرهار، غور، پکتیا، کونړ، سرپل، جوزجان، بدخشان او لغمان ولایتونه شامل دي. ښاغلی دورانی زیاتوي په دغه پروژو کې د اوبو سربندونه، استنادي او محافظوي دیوالونه، پلونه، پلچکونه او سړکونه جوړیږي چې د 109,000 کاري ورځو په رامنځته کولو سره به له 355,000 څخه زیات ځایي اوسیدونکي په مستقیم او غیر مستقیم ډول له دغه پروژو څخه ګټه واخلي. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر وایي چې دوی په تیرو دوو کلونو کې د نږدې 4 میلیارد افغانیو په ارزښت په ټول هیواد کې 212 پروژې پلي کړي دي. د کلیوالو پراختیایي شوراګانو استازي وایي چې د دغو پروژو په پلي کېدو سره به یې په سیمه کې یو شمېر پرتې ستونزې راکمې سي. د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د پرمختیایي شورا استازي بلال ازادۍ راډیو ته وویل
دغه پروژو په جوړېدو سره د نن په ژوند کې تکامل ان توګه په اهداف سره مثبت او ښه پرمختګ مخته راسي. دا پروژه د موږ ډېر مشکلات د پروژو سره لري.
د ودانیزو چارو کارپوهان که څه هم په کلیوالو او لرو پرتو سیمو کې دا ډول پروژې د متوازن انکشاف لپاره مهمه بولی، خو د پروژو پر شفافیت او په پروژو کې د کاریدونکو موادو په کیفیت ټینګار کوي. د دغه کارپوهانو له ډلې انجینر سردار ولی ازادي رادیو ته وویل چې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت انجینران دي له پرمختیایي شوراګانو سره کار وکړي، څو با کیفیت پروژې پلیسی او د غشان د فساد مخه پکې ونیول سي. د کلیو د پراختیا او بیا رغبنې وزیر وای له فساد سره د مبارزې په برخه کې ټینګه اراده لري څو په ټولو پروژو کې شفافیت او د حساب ورکړه تضمین سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سویدن کې یو شمیر کم عمره افغانان چې د پناه غوښتنې درخواستونه لا نه دي منل شوي په مخدر موادو اخته دي. ځینې سویدني سرچینو ته دغو کسانو ویلي دي چې د پناه غوښتنو لیکونو ته انتظار سخت دی نو په هیروینو اخته شوي. خو په سویدن کې د افغانانو ټولنه وایي ډیری دغه کسان مخکې تر دې چې سویدن ته راشي په هیروینو روږ دي او سخته ستونزه یې جوړه کړې ده. احمد شیبر په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د بیر ډبی د المونیم کاغذي ټوټې او د ورسپانو ککړی پانی د سویدن د مرکز په شمال کې د اوپسالا شارګوټي د موټرو په یو پارکینګ کې چې افغان پناه غوښتونکو هلته پناه اخیستې ده دلته هلته پراته دي. په سټاکهولم کې د افغانانو د ټولنې رئیس نسیم سحر ازادي راډیو ته د دغو کسانو د وضعیت په اړه وویل.
د اوپسالا مرکز کې د یو پل لاندې هلته ډیر زیات دغه کسان دي چې هم مبتلا دي لکه چې کابل کې داسې پرتو او عمل ته خرید و فروش هم کوي.
اوپسالا د ساکوهلم شمال ته یو وړوکی ښار دی. په دې ښار کې نږدې زر هغه کډوال ژوند کوي چې عمرونه یې تر 1300 کلونو کم دي. په دوی کې شاوخوا سل افغانان دي. دوی د پناه غوښتنې لیکونه سپارلي دي او انتظار دی چې مهاجر ومنل شي. د مهاجر په توګه د منلو لپاره لږ تر لږه یو کال وخت پکار دی. خو دا افغانان په هیروینو روږدي شوي دي. شپاړس کلن مهدي وایي چې سویډن ته لاره رسېدو وروسته په هیروینو اخته شوی دی. د څرګندوي کله چې موږ څه کوو آرامه کیږو او بیا د هیڅ شي غم راسره نه وي. مهدي سربیره پر دې چې معتاد دی دی په سویډن کې منل شوی دی. دی وایي که حکومت مخکې له مخکې پوه شي چې څوک په مخدر موادو روږدی دی له خپلې خاورې شړي. په سټاکهولم کې د افغانانو د ټولنې مسؤول نسیم سحر وایي په مخدر موادو روږدو کسانو د نورو افغانانو د مهاجرت د دوسیو پر منلو هم منفي اغیز کړی دی.
یو تعداد دغه کسان چې مبتلا دي په هیروینو دوی تجاوز کوي، دوی جنگونه کوي، دوی هغه اعمال کوي چې په سیزن کې حتی بېساره وي او د هغه لپاره هم د سیزن دولت مجبور شوی چې سختګیري زیات ونیسي او په هغه کسان چې واقعا مستحق دي او هغوی باید اقامه واخلي او بېسرنوشت پاتې نیسي په دوی هم تاثیر کړی ده. په تاسف سره
فرانس پریس آژانس د سویډنی چارواکو په وینا خبر ورکړی چې په هغو ظلمیو افغانانو کې چې سویډن ته راغلي دي او د پناه درخواستونه یې ورکړي دي په نشه یي موادو روږدېدل عام دي. د سویډن د روغتیایي چارو مسؤلان وایي په مرکز سټاکهولم کې په 2018 میلادي کال کې د لږ تر لږه زرو پناه غوښتونکو درملنه وشوه چې په مخدر موادو اخته وو. روغتیایي مسؤلانو دا نه ده څرګنده کړې چې دغه کسان د کومو هیوادو. په اوپسالا کې د ټولنیزو چارو د ریاست مشر هیل دی ویبرګوای دا ګرانه ده چې د پناه اخیستو لپاره چې چا درخواست ورکړی وي ډیر انتظار شي. ویبرګ زیاتوي چې ډیر پناه غوښتونکي د خپل تیر ژوند له امله هم یو ډول رواني ستونزې لري. نسیم سحر بیا وایي چې اکثر پناه غوښتونکي معتاد افغانان مخکې تر دې چې سویډن ته راشي په نشه یي موادو روږدي وو.
په 2015 کال کې تقریبا سلیدی زره افغانان که چی دیتل سنکت دوی سویدن ترخله او دوی یو تعداد زیاد دی ایران نرخلی. زه فکر کوم چه حالتا هم دا مشکلات با موجود دو او دا مرز پتاسف سر یو تعداد و سویدن تا هم را ورده.
په تیرو دو کلونو که سویدن اکثر کم عمر افغانان دا کدوالو پتوگه منلی دی. روان کال دغه بهیر ورو شوی دی خو بیا هم د سویډن د کډوالو د چارو د ادارې په وینا لڅبان دي 1400 درخواستونو څخه 200 رد شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو اس ام اسونه را لېږلې دي. له هغې ډلې قاسم ځواک له هلمند لیکلي پاکستان د تروریستانو ځای دی. د خبره پاکستان تروریستان روزي او افغانستان ته د جنګ او انتحاري حملو لپاره دغه کسان راستوي. ډاکټر صادق سمسور لیکلی د وسلواله طالبانو څخه مغوښتنه دا ده چې د روزي په میاشت کې جګړې څخه لاس واخلي. عبدالواحد مدقق لوګر نه لیکلی دی په ښوونځیو کې د لوګر په ښوونځیو کې د کتابونو کمښت ستونزه شته، د پوهنې ریاست جدي توجه غواړو. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ موږ ته د افغان بیسیم 903 له لارې خپل لنډ لیکلي پیغامونه په بیلابیلو موضوعګانو راوستوئ. ازادي رادیو ته غوږی استاد ازادي رادیو پر افغانستان کې په 12 مدني چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه په www.azadiradio.com باندې په ژوندۍ بڼه هم واورئ. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. ملالی بشیر ته ور ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وي.
په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 803 پنځار زون عمومي قومندانې چارواکي د کندوز په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د او تنو وسلواله مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي. افغان حکومت د امریکا د سنا مجلس د جمهور غشتونکو د وغړي د هغه غشتنې په اړه ویلي د په اړه چې ویلي دی باید د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو مرکزونه بمبار سي وایي چې په پاکستان باید فشارونه نور هم زیات سي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر او د یو شمیر کلیوالو پراختیایي شوراګانو ترمنځ د نږدې 200 میلیونه افغانۍ په ارزښت د 250 پروژو تړونونه لاسلیک شول. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د ورزش په برخه کې د هیڅ یو هیواد پر مخ خپلې دروازې نه تړي او غوښتنه یې وکړه چې ورزش باید د سیاستونو قرباني نه سي. په بغداد کې نن په یو موټر بم چاودنه کې شل کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان شوي دي. مصر له روسیې غوښتي چې د اسلامي دولت سختریزې ډلې پر وړاندې په جګړه کې ورسره مرسته وکړي. روسي چارواکي وایي د خونړي توپان له کبله په مسکو او شاوخوا سیمو کې د وژل شویو کسانو شمیر 14 ته لوړ سو. او د پاناما پخوانی مستبد ولسمشر مانویل نوریګا د 83 کلونو په عمر کې د دماغ له عملیاتو وروسته مړ سو.
خبرونه تفصیل په ویب سایت www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک باندې لیدلای شئ. اوس هم ورزو اقتصادي خبرونه ته چې مرزي احمد زئی جوړ کړی.
د افغانستان بانک مسولین وایي چې د یو شمیر صرافانو د پیسو د لیږد جوازونه لغوه کړي دي. د افغانستان بانک د اماریکو مسول ایمالا شور نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو د لیږد په برخه کې یو شمیر صرافانو مرکزي بانک ته راپور نه ورکوو او دغه شانې د بانکدارۍ د قانون خلاف کار کوو چې دغه مسلې د هیواد اقتصاد ته زیان رسولی وو. آشور وایي چې دغه پریکړه په هیواد کې د تروریزم د تمویل د مخنیوي په هدف شوې ده.
نو مرکزي بانک پریکړه چې هر هغه عرضه کوونکی د پولي خدماتو چې د مرکزي بانک څخه جواز اخیستی او راپور نه ورکوي مرکزي بانک ته د معاملاتو په اړه باندې دا ټول جوازونه واخلي چې دقیقا اتیا داسې جوازونه موږ لغوه کړي چې مرکزي بانک ته د انتقال د پیسو په اړه باندې راپور نه ورکوو.
اشور وایي چې د 2014 میلادي کال لمې میاشتې څخه د 2018 میلادي کال تر همدغې میاشتې پورې په رسمي ډول له بانکونو څخه 322 د پیسو د انتقال معاملې شوې دي. نوموړی وایي چې افغان سوداګرو او پانګوالو د 2,200,000 امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته پیسې لیږلې دي. اشور وایي کچري سوداګر په رسمي ډول د بانکونو څخه بهر ته پیسې انتقال کړي دا د افغانستان د اقتصادي پراختیا لامل ګرځي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د آسیا د پراختیا بانک لمشر تام پنیلا سره په کتنه کې په پراختیا پروژو کې د وخت ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د آسیا پراختیا بانک د طرز العمل په نوي کېدو او د ټاپي پروژې د کار په دوام خبرې وکړې. د مالی وزارت د اماریکو رئیس او ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شان په دغه کتنه کې د ریل پټلۍ د پروژې د چارو د ګړندیتو په اړه هم خبرې وشوې. رحیمزی وایي چې په افغانستان کې د دغو پروژو د پراختیا په پایله کې اقتصادي وضعیت پیاوړی کیږي. د اقینې د ریل پټلۍ پرانیستل له چین څخه افغانستان ته د لومړني سوداګریز ریل ګاډي راتګ او د ټاپي پروژې پرانیستل د افغان حکومت له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجی قزاقي وړ 12 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجی 2250 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه بوجی 13 افغانۍ، شپږس لیتر غوړ 1200 افغانۍ، او د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 15 سلويخت او یو لیتر ډیزل په 3 سلويخت افغانۍ پلورل کیږي، او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 609 افغانۍ. د خبرونو پای.
اقتصادي خبرونه هم په ویب سایت او په فیسبوک پیدا کولای شي. د پاناما په خوانی دیکتاتور مانویل نوریګا د 3 کلنې په عمر مړ شو. نوریګا چې د 1997 کال په دسمبر کې پر پاناما د امریکا د پوځي غل پترس کې له قدرت لری کړی شو او د امریکا میامی ته لیږدول شوی وو. ولس کال د امریکا په زندان کې تیر کړی. نوریاس نوری په راپور کې د جنرال نوریګا ژوند او فعالیتونو ته کتنه کړې.
د پاناما ولسمشر خوان کارلوس وارلا د پاناما د پخوانی دیکتاتور مانوئل نوریګا د مړینې خبر اعلان کړ. وارلا په خپل تویټر پاڼه کې لیکلی چې د نوریګا په مړینې سره د تاریخ یو فصل وتړل شو، خو د په وینا د هغه لور او کورنۍ بیا هم د دې مستحق دي چې نوموړی په سولې ایز ډول خاورو ته وسپاري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې جنرال نوریګا چې د امریکا متحده ایالاتونو ته جاسوسي کوله وروسته واشنگتن د مخدره موادو په قاچاق په لاس لرلو تورن کړ او د 1997 کال په پای کې پر پاناما د وزیر یرغل پترس کې له قدرت لري کړه او میامی ته ولېګدو. نوریګا ولس کال د متحده ایالاتونو په زندان کې تیر کړل وروسته فرانسې ته واستول شو چې هلته پر دې لګول شو تورونو په خاطر محاکمه شي. نو موړې چې د 1903 او 1909 کلونو ترمنځ خپل واکمنۍ په موده کې د خپل سیاسي مخالفانو د وژلو په تور په پاناما کې مجرم پیژندل شوی او د عمر وروستي کلونه د دې هیواد په زندان کې تیرول. د رویټرز په لیکنه نوریګا ډیر وخت د امریکا د مرکزی استخباراتو له ادارې سره همکاري درلوده او په سیمه کې چې د چپی اړخو وسلوال پاتسونونه اوج ته رسیدلي وو د امریکا لپاره یو ګټور متحد و. مشر جورج بوش چې هغه وخت د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر و پر پاناما پوځي یرغل ته اجازه ورکړه چې په نتیجه کې د نوریګا د پیسو سپینولو او د کوکاینو قاچاق ته د پای ټکی کیښودل شو. ویل کیږي چې هغه د مخدره موادو مشهور کولمبیایي قاچاق کړونکي پابلو اسکوبار په څیر سیمله مهمو قاچاقونکو سره انکار کاوه. نوریګا چې ورستی کلونه په پاناما کې په زندان کې تیرول، تیر جنوري په میاشت کې ورته اجازه ورکړل شو چې له زندان ووزي او پاتې وخت په کور کې په نظر بند کې انتظار کړي. هغه ته دغه اجازه د روغتیايي دلایلو په خاطر ورکړل شوې و چې ډاکټران وکړي شي له مخ څخه د سرطان غوده لري کړي. د مارچ په لومړیو کې عملیات وشول خو وروسته روغتیايي وضعیت بیا خراب شو او د دوهم ځل لپاره عملیات شو چې له هغه رئیس په کوماو.
مننه کوم نوریاس نوریو چې د پاناما پخوانی دیکتاتور مانویل نوریګا د مړینې په اړه باندې جزئیات راټول کړي وو. په همدې سره رسیدو د پروګرام پای شی بوته. اوس دوهونیز خبرونې لمړی د انصاف لټکه او بیا ورک شوی. عزیزان مه هیروئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې وز ما د یک سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه خبروم. په دې خبرونه کې مو د پروان ولایت د سیاګر د ولسوالۍ د یو خون کې سید طالب ستونزې راخسته ده. دا ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې وکاله کیږي چې نیم جریب زمکه یو زورواکي غصب کړی ده. دا وای د وکالو راهیسې حل ځلې کوي خو ستونزې په ځای پاتې ده. دغه ستونزه مو د پروان ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. په دې خبرونه کې به لومړی د سید طالب او ورپسې د پروان ولایت د چارواکو نظر واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورورستا نوم څه دی؟
زما نوم سید طالب د سید بابو زوی.
د کوم ځای خبرې کوي؟
د بالاغر ولسوالی سیاګر غوزان مراد پروان اوسیدون کې يم.
ستونزا او مشکل د څه ده؟
زما د اکا نما سید نسیم د سید عبدالله زوی یو قطع ځمکه حضور نیولی ده.
د ځمکه څه وخت نیولی ده؟
اوه کاله کېږي.
د ځمکه اندازه د څومره ده؟ یعنی څومره ځمکه ده؟
درې مانه.
په دې اوه کالو کې تاسو کړي حکومتي ادارو ته د مراجعه کړې کوم عریضه مریضه دې ورکړې؟
په دغه اوه کال زما د روسیا په ولسوالۍ سیاګر کې ده. هغه سړی
دولتی مقامات ورته جلب لیږي چې راشي او دا موضوع حل او فصل کړي. هغه څوک دی، څه کار کوي او چیرې اوسیږي؟
په کابل کور لري.
په دې حصه کې ولسوال څه وایي؟
ولسوالۍ جلب کړی دی او اروپایي قومندان ته
وستا غوښتنې سه ده. ازادي راډیو تاسو رسم رسته وکړي.
زما غوښتنه دا ده چې په ولایت کې زما مشکل ورسوي چې زما لانجه حل شي.
ته څه کاروبار کوې ورور؟
زه شیان کوم.
په دې سه کې د واسطه کړې څه مشران یا مخور خلک دې لیدلي؟ ستاسو ستونزه به ورسوو، د پروان ولایت مقاماتو ته به ورسوو.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پروان د والی لوایان دی اغلی وحیده شاهکار سره شریک کړه. وحیده جان شاهکار، په پروان ولایت کې د زمکو د غصب مسأله څنګه ده؟ ځکه داسې ویل کیږي چې په دې ولایت کې د زمکو غصب یو ستونزه ده، که دا ووایي چې اوس وضعیت څنګه دی؟
د زمکو غصب یوه ډېره ستونزه دا په پروان کې چې پولیس هم ناتوان په دې کې شوي دي، او موږ تل کوشش کړی دی دوته چې دا مشکل حل شي. او کله چې د داخلي وزیر پروان ته راغلی و، همدغه وخت کې هم د پروان عالی مقام یا والی صاحب هغه ته وویل چې په دې ستونزه کې جدي کوشش وکړي او جدي اقدامات ولري، چې ځکه دغه ستونزه یوه غټه مشکل او یوه غټه ستونزه په پروان کې شته.
د دې ستونزې په ضد خو به مبارزه شوي. آیا په وروستیو کلونو کې د پروان ولایت مقامات توانېدلي چې د ځمکو د غصب مخه ونیسي یا کومه نیول شوې ځمکه بیرته له غاصبینو نه راوګرځي؟
بله بله، لږ لږ ستونزه چې په ابتدایي کې وه هغه ستونزه حل شوې دي، خو په هغه بزرګ یا بله غټه مشکله چې شته په هغه کې ډېر وخت نیازي او ډېر تلاشونه نیازي چې مرکزي حکومت موږ سره همکاري وکړي.
وحیده جان شاهکار، د سیاګرد ولسوالۍ یو ښوونکي ازادي راډیو ته شکایت کړی چې نیم جیری به ځمکه تقریبا له اوه کالو راهیسې د یو زورمن لخوا غصب شوې ده. د دې ستونزې په حلولو کې څه همکاري کولی شئ؟
زه دې ورور ته وایم چې دا هم هغه ستونزه لري چې نور خلک په پروان کې لري، خو دغه ستونزه د ده د سیاګرد ولسوالۍ کې ده. خو زه دې ورور ته وایم چې کله چې وایي زما ستونزه دومره غټه نه ده، خو په پروان کې راشي، موږ به له نږدې څخه خبرې وکړو انشاءالله چې کوشش کوو چې دې مشکل حل شي.
دا وایي چې د ده د عریضې په اساس د ځمکې غاصب څو ځلې جلب شوی، خو څنګه چې زور او پیسې لري د ولسوالۍ پې هم زور نه رسیږي.
انشاءالله چې حتما دغه د سیمو مشغول او تلاش کوو چې دغه ستونزه حل شي.
تاسو څومره کولای شئ چې په دې مسأله کې دخیل شئ او د حل یو لار ورته ومومئ؟
پروان ولایت دروازه تل د خلک په مخ کې باز دي، او دوی کولای شي چې خپل مشکلات او خبرې له موږ سره شریکه کړي، او دا ورور هم کولای شي چې د نږدې نه راشي او موږ حتما ورسره ګورو.
وحیده جان، کدای تاسو ته مراجعه وکړي، هغه اسناد به وګوري او وبه سیړي؟
هر کله چې وخت ولري موږ په خدمت کې یو.
د انصاف پلټکه
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د ځانګړې خبرونې درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو واورېدل چې یو ښوونکی وایي ځمکه د یو زورواکي لخوا غصب شوې، څو کاله په دولتي ادارو کې سرګردانه ګرځېدلې خو نتیجه یې نه ده ورکړې، او دا مو هم واورېدل چې د پروان ولایت چارواکو ژمنه وکړه چې دی دې ورته مراجعه وکړي او مسأله به یې وڅېړي او د حل لارې چارې به ورته ولټوي.
د انصاف پلټکه
د درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجوده وي لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د ورکو عزیزانو په اړه لنی کمر غداونه ډیر داسې پیغامونه لرو چې ځین دوستان پکښ پیدا سوی دي او هیله لرو چې دغه کسان ژر تر ژره خپل کورنۍ او خپلوان سره یو ځای شي. وخت مونږ نن سم د روزګان د غیزاب ولسوالۍ څخه یو دوست پیغام راستولې دی چې په ګټه به وورو.
پیغام می دغه دی د خیر سره د غیزاب ولسوالۍ د مخزو د کلی سره مرکز سے خبر درته کوم د بدای جګی سنور کرکو مشه وطن کی وسړی دی د تور کډه په نامه دی غینا وخت یو سوای غینا وخت بل سوای او د شو استاد رقم سړی دی شو وخت یو سړی دی بل نه ریس باندې دا پیغام درم چې درچایي بس ما بشمره دی ماته څنګه راوي.
محترم ورور ستادی کور ودانوي چې مشته مو پیغام پرې شی خو خپل نوم او د ټلیفون شمیره دی نه دی ویله چې دغه کس خپلوان په کوم شمیره تاسو ته زنګ وهي. لاغه شمیره چې مشته دا پیغام را رسیدلې زبې وم 0039 چې دا د افغانستان کور دی و 0 15 4 9 0 2 2. بیا مننه کوم یو بل دوست ورزو.
آزادی رادیو ته سلامونه یم دې ما یو ځای په کندهار کې درس پکال کې چې ورک دا په بلا ورل سیشن با یو سړی لانو کوڅه دا ما خخ کړای دا ما نک نه ور کړای دا یو سړی نمبرم کراکل.
ګرنورور ستا پیغام وورید خپل نوم نه دی ویلی خو تاسو ویلی چې تیرونی د همدې پروګرام لاره یو پیغام خپور سوی چې یو بل دوست ویلی چې یو هلاک امانت خاورو ته سپارلی که مو هدف دا وی مخکې تر دې چې د هغه اوریدونکو شمیره ووایم دا پیغام له ارشیف څخه پیدا کړی دی او دراوروم.
السلام علیکم زحیات د زابل ولایت څخه یو پیغام درم. پس کار تر مخ یو دانه موټر دا څه د سیمه موټر کندار په لاندې ټکر شوی او وکاسه شهیدان وسو کې شپږو کاسو تذکری وي د شپخاره په واخ مروانو مې شپږو کاسو تذکری وي هغه خپل خپلوان مالو ټلیفونان او توس هغه ځای ته پښتنه وسو خلک پیدا سو یو نفر و دا چې شپاله کلن الکی وو چې هغه کاسو سو تذکراره دلته بیا موږ د لیپ زابل ولایت کې په امانت شخص ای که قربانی شپاش کار تر مخه نو کولای شي چې له ما څخه معلومات وکړي نو شپاش کار تر مخه بیا موږ پټ کوي په خاورو کې امانت نو هر څوک چې قربانی کې چیرې داسې یې هغه تذکره خو نه درلوده نو موږ به څنګه معلومات ورکړو. السلام علیکم.
مننه کوم حیات الله وروره خو تاسو خپل شمیره نه دی ویلې زه به ووایم 0039 او یا 0 او یا 2 0 8. شمیره ور بیا ویم 0093 چې د افغانستان کوډ نمبر دی و 0 و 0 2 0 0 0 8. له کندهار څخه چې زموږ هغه مخکینی دوست زنګ وهلی و نو کولای سي چې په دې شمیره اړیکه ونیسي او د خپل زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي. ورزو یو بل اوریدونکي ته احسان الله چې وایي دی په خپل دیار لسکاله کې چې له خپلې کورنۍ څخه لیرې دی له پاکستان څخه افغانستان ته د عسکري دپاره راغلی و او اوس خپل کورنۍ نسي پیدا کولی. دی وایي
مننه احسان الله سرباز يم د کونړ ولایت اوسېدونکی د نن نه دیارلس کاله مخکې راغلی د پاکستان نه دلته عسکري ته. اوس ما کور د هغه ځای نه راوتی دی ورک شوي دی د پلار نوم مې دی جمعه ګل د ورور نوم مې دی نجیب الله مین الله صفي الله اکرام الله د زوی نوم مې دی سبحان الله سمیع الله. د نن نه دیارلس کاله مخکې افغانستان ته عسکري ته راغلی یم. اوس مې کور د هغه ځای نه بار شوی دی شهر کې څوک مې دا غداوري زمانوم احسان الله دی په لغمان ولایت په لیواول کې اوسېږم. پوښتنه دې په دې زما شماره وکړي.
ګران ورور ستا پیغام خپور کړ په دې هیله چې ستاسو د کورنۍ غړي هم دې پروګرام ته زنګ وهي او موږ وکولای سو تاسو له خپل کورنۍ سره یو ځای کو او که چیرې هغوی ستاسو د غواز اوري نو د ټلیفون شمیره به دې زورته وایم 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی و 15 9 و 2 5 شپاج و په دې هیله چې تاسو خپل کورنۍ ته ورسیږي، یو بل دوست ورزو چې یو ماشوم پیدا کړی دی، د پیغام به وورو.
السلام علیکم، زه ذاکر الله را اسمار ولسوالۍ نه خبر کوم. دلته یو وړوکی پیدا شوی، مخکې تلیفون و، شنې سترګې دي، سپین غونده وړوکی دی، چای په دې شمېره جنګ راوي، 0 2 0 5 5 9 9 5 3. السلام علیکم.
ذکر الله ورور، استاد خمننه کوم په دې هیله چې دا ماشوم خپل کورنۍ ته ژر تر ژره ورسیږي. د کاپیسا ولایت څخه د یو بل اوریدونکو پیغام اورو چې وای د جاوید په نوم یو کس په اړه معلومات لري چې له کورنۍ څخه لري دی. د دې اوریدونکو پیغام داسې دی:
السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه د لوج میت بازار نه ماته سره اړیکه نیولې ده. تاسو کارمندانو اوریدونکو ټولو ته سلامونه کوم. پس سلام، یو د جاوید په نامه یو کس دی، او سنجم تقریبا 25 کلو پورې عمر دی، او کوسم اجازه غونډه دی، او د څوم د دوم دریم کال شاوخوا کیږي په تګاو کې. دلته دی په لوج میت بازار کې کراچی م چلی، او 50 خور څونه چې کار یې وکړ، نو څوک چې ماشومان څوک ورسره ونه خلی، مرګیان هم لري، نو کراچی م واری، او پیسې م واری، او ځان هم خوري، او د هر چا کا دروري او دوستي په دغه شماره کې ما سره اړیکه ونیسي، زه به ورته مکمل معلومات ورکړم. 0 9 8 9 2 5 2 9 3. شماره یو دفعه بیا تکراروم: 0 9 8 9 2 5 2 9 3. هر سړی که دا زما پیغام اوري، نو کولی شي د چا دوستي وروري بیا تکراروم، نو ما سره دې په دې شماره اړیکه ونیسي. ښه ورځ درته غواړم ټول اورېدونکو ته، مسلمانانو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. هیله ده چې د جاوید نومې د کورنۍ غړي او خپلوان وکولای سي له همدې ځای خپل ورک دوست سره یو ځای سي. د کندهار څخه د دولت په نوم یو بل اوریدونکي چې په جګړو کې له خپل کورنۍ څخه ورک سوی دی، او اوس په خپل کورنۍ پسې ګرځي، د ده پیغام اورو.
بلی، السلام علیکم، زه دولت کندهار د پنجوې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزی دوم کال دریم کال و چې زه د کوره کوچنۍ راوتلی یم. زما څخه خپل کور، کوچنیان، لویان، لکه زمن ټوله ورک شي، ځکه چې په هغه وخت کې جنګونه وه، کدوبار و، نو زما څخه خپل قریبان ورک شي. چې هر څوک زما سره په دغه شمېره چې زما سره اړیکې ټینګي، زما د تلیفون شمېره ده 0 5 9 5 3 4. دا زما تلیفون شمېره ده، چې هر څوک ما پاکه معلومات یې په دغه شمېره کې زنګ ووهي. ازادي راډیو څخه مننه، د خدای په امان.
مننه وروره، خدای دې وکړي چې ستاسو د کورنۍ غړي موږ ته زنګ ووهي یا په خپله تاسو ته زنګ ووهي، نو له ازادي راډیو سره خپله اړیکه وساتئ، کېدای سي خپلې کورنۍ ته ورسیږي. د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه د یو بل اوریدونکي پیغام اورو چې دی هم راته وایي چې د پاچا په نوم یو کس موندلی دی.
ازادي راډیو ته موږ ډېر ډېر سلامونه. لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه یو پاچا نامه دلته ګمبیری پډا کې پیدا شوی ده، او د شیاو تو بوت ولي چې دماغي حالت خراب ده. کدا چانه ورکی موږ سره دی پدې لین کې شي، چارباغ، سرخاوي، او لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ.
مننه وروره، استاسو سلام ته. وعلیکم السلام ویم. تاسو نخپل نمره ته ویلی او نه مهم شمیره ویلی، خو لکه شمیره څخه چې موږ ته دا پیغام راغلی دی، دا ده 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی، و څلور و و درې یو یو شپږ دوه. شمیره ور بیا ویم: 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی، څلور اویا و اویا درې سو یو ولس دو شپېته. بیا هم په دې هیله چې دغه ورکه عزیز خپلې کورنۍ ته ورسیږي، له هرات څخه یو اوریدونکي عطا محمد زنګ وهلی او دغه کس شمېره غواړي چې وایي یو هلک یې پیدا کړی دی، او تېره اونۍ د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو پروګرام ته زنګ وهلی و، خو دغه ورور نور جزئیات نه دی ورکړي. د پیغام به واورو.
السلام علیکم، زه عطا محمد یم، هرات یم. انو دغه یو سړی زنګ وله، یو کوچنی پیدا کړی و، انو دغه لمبر کما ته راکې، ډیر خوشاله کیږم. سلامونه وایس. ارمه
ګرانه دوسته، موږ تېره اونۍ یو پیغام درلود چې له زابل ولایت څخه یو دوست راستولی و. ویلی و چې یو هلک یې موندلی چې له هرات څخه کندهار ته راوستل سوی دی. که چیرې ستاسو هدف همدا وي، نو د دې ورور پیغام به در واورم.
السلام علیکم، شپان احمد زابل ولایت خبره کوم. که د چا هلک ورک کې زما سره بیا پر دغه شمېره تماس کیږي. ما یو هلک موندلی ده، ماما جمع نوم ده، پر یوه سترګه یې مازیګول ده، نور حال کرا نسی ویلای دی وای زی چاته کې کړو. ما له یاراته کندهار ته روان من، پر دالو لار باندې بیا یې چا له موټر د خښته کړم. نو اوس ما مندلی ده، بس ما سره خوندې ده، زما سره د برده شمیره بس کار دار چا کښنه ورک یاد را مزنه په نامه زما سره دی تما سره دغه شمیره تکیه
له هرات څخه تا محمد وروره. که د هدف همدا اوریدونکی وو، نو په دې شمیره اړیکه ورسره ونیسه. 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی، و یو یو نه یو اته نه یو درې. تاسو کولی سئ دغه اوریدونکي ته زنګ ووهئ په دې شمېره، او د خپل ورک سوي عزیز په اړه جزئیات ورکړئ، او د کمالک چې پیدا سوی دغه معلومات واخلي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروس سلام زکاری محمدی د ګریش لولسوالی څخه ځان معرفي کوم. یو نپ یو الګتی چې عمر یې د لاس یا یولس کالو دی تقریبا، دوی او څه کدار کیږي چې سپین کالی پټان دی. د کله خپل ځان ولی محمد معرفي کوي، او د جمعګول علا زوی دی او مشرور اسمت نمیوي. نو دې زمو سره موجود چې د هر چا دی په دغه شمایه دي زمو سره تماس ونیسي. 0 1 0 4 1 8 1 8 9 4. بله دوهمه شمیره د روشن ده، 0 9 2 9 2 2. دغه شمیرې ته چې زنګ ووایي چې زمو سره دغه الک موجود دی، دغه الک په لاس ورکړو ګرده یې الک دی پټنه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
په دې هیله چې دغه لک ژر تر ژره خپل کورنۍ ته ورسیږي، ورځو نورو هغو پیغامونو ته چې تاسو پکې خپل ورک سوي دوستان لټوي.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ته ما زنګ وهلی دی. ما دا پیغام دی ازادي راډیو نه شرکیه. موږ یو درې خوریان دي چې پروش کال بایغستا نشته تللی دی. نو شروسه نظر راکه دي که چېرې دوی ما اواز اوري، نو زما سره دې پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي. 0 1 0 0 1 1 3 4 5. او بله شمېره ده 0 1 0 8 3 4 5. دا نور هغه د نتالي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو که چېرې زما اواز دې اوري، نو دې شمېرې ته دې اړیکه ونیسي.
الو د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام. نه کې لړن کوم نو زه زلیله ایم کاولت خوشامن د لسوالي نړۍ کې ترنواله د نکام د کلی ما یو ورور دې محمد الله په نامه باندې دا درې مشک چې ته په اړه معلومات ته تریش واره باندې دا ډېر کېږي چې لس لک روپیا د دې هغه د شیرینې دا و ان شاء الله لس لک روپیا به ترلاسه کړو. خدای په امان.
ګران وروره، ستا پیغام مو د خبر کړ، خو تا خپل شمیره نه درته ویلې. له هغه شمیرې چې موږ ته دا پیغام را رسیدلې زه وایم: 0 9 5 9 9. شمیره ور بیا وایم: 0 9 5 0 9 0. له ننګرهار ولایت څخه یو بل اوریدونکي پیغام رسولای په ګډه به وورو.
بلې السلام علیکم، زما نوم حمید د ننګرهار راته د حصاره کول سالې اوسیدونکي. زما یو را چې د نظیر نمیږي تقریبا دریم کال کیږي چې ورک شوی دی. که هر چا ته د نظیر په حق لا معلومات وي، د مهربانۍ او د اسلامي همکارۍ له مخې دې موږ ته په دې شماره زنګ ووهي: 0 3 5 5 9 5 3 5. او که نظیر هم زما غږ اوري، نو مهرباني دې وکړي په دې شماره دې زنګ ووهي. شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 3 5 5 9 5 3 5. والسلام.
السلام علیکم. زانر در خانه دی پاکستان دی مسلم آقا تاس کرده تلیفون ملکره هم سمایه دی آقا زوی سلمی عبدالله دی آسان خان زوی دی بکن دی تانه دی دی آتور دی رئیس دی سوار نسکار عمر دی مکتب دی پلی دی آنا دی رکسوی دی سوار چاہتا معلوماتی لیماتی دی بدا وشمیر دی تلیفون ملکی سپر دریس و یولت اتلس ندیر یو سل پینگوز سی تکرار یزل بیا
من نن وروره تاسو پیغام خبر کړ. نور دوستانو هم پیغامونه راستولې دي خو د خبرونې وخت هم دومره و چې په نور خبرونې کې به حتما درته خبر کو. هیله لرم چې ټول خپل ورک دوستانو او ځانو ته ورسیږي. بیا هم کچيري په خپل ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځي نو ازادي رادیو سره اړیکه ونیسي، موږ په پوره امانت سره خبرو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.